ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه و منئ. د روانې خبرونې د سر موضوع په چین کې د هغو هیوادونو غونډه ده چې بریکس ورته ویل کیږي، او دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې دې باید وځپل شي. په دې اړه باندې به راپورونه اوري، او د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم راوړي. خوول خبرونه د بشیر واخنه.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي د سیمه ییز امنیت ملاتړ کوي. خیبر پختونخوا کې له ډینګي تبې څخه د مړو شو کسانو شمیر ډیر شوی دی، او د روس ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا بندیزونه لګول څه معنا نه لري. خبرونو تفصیل، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد اسف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې وویل چې هیواد د ګاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچا خپلې اړیکې غواړي. هغه ویل په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې تېر ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې هیوادونو ټولنې وویل پاکستان میشتې وسلوالې ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي، او هغوی چې د دوی ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. د بریکس غړي هیوادونه چین، روس، هند، برازیل او جنوبي افریقا دي. د افغان ولسمشر د وین مرسیل دواخان مینپال نن مشال ریډیو ته ویلي دوی د دې هیوادونو دا دریستای ځکه چې دا مغه خبرې دي چې دوی یې لکلنو راهیسې کوي. دا غه په انا اوس باید د نړۍ هیوادونه د ترګرې په ضد افغان ځواکونو سره مرستې ډېرې کړي. خیبر پختونخوا کې له ډینګي ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمېره 11 ته رسېدلې ده. د پېښور د خیبر ټیچینګ روغتون ویان فرهاد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په روغتون کې ځینې ناروغان تر درملنې لاندې دي او پوره انتظامات یې ورته کړي دي. د چارواکو په خبره خیبر پختونخوا کې له 4000 څخه زیاتو کسانو کې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ لیدل شوی، خو تر دا مهال له 400 څخه ډیر کسان تر درملنې لاندې دي او باقي پاتې کورونې ته ستانه کړل شوي دي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي وسلوالو نن سهار د غلطه له لواړګي څخه 11 کسان وتښتول. د خبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل دا کسان له خاط سیمې ته د سیل لپاره تللي وو چې اوس یې د موندلو هڅې روانې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا تښتولي. د کراچۍ پولیسو تایید کړی چې تېر ورځ د دوی په لاس وژل شوو 4 پاکستانی طالبانو کې یو تن د دې ډلې مشر ملا فضل الله خپلوان دی. د دې ښار د پولیسو مشر راوانور پرون خبرلند وویل دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد کړی دی.
چار لوگ مارے گئے، یہ
سلور کسان وجل شوی چې تحریک طالبان پاکستان غړي دي. په دې کې یو کس خورشید نومیږي چې تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله نزدې خپلوان دی. دا پر ملا یوسف زی په برید کې ملاوي سو، په سواد کې پر امنیت ځواکونو هم په ډیرو بریدونو کې ککړو.
ځینو رسنیو لیکلي چې د خورشید په نامه وژل شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله ورور دی، خو پولیسو د دې خبرې تایید نه دی کړی. د بلوچستان په پنجګور کې بیګا وسلوالو د پاکستانی پوځ یو کرنل په ګډون 3 پوځیان وژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډي ټول د پیخه د ایران پولیس سره نږدې شوې ده. تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه ده منلې. تاسو خبرونه له مشال ریډي واورئ. د افغانستان کندوز ولایت امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی نن مشال ریډي ته وویل تېره شپه افغان کمانډو ځواکونو او هوایي حملو په چردرې ولسوالۍ کې 13 نقاب پوشه وسلوال وژلي دي. هغه دا ونه ویل چې دا کسان د کومې وسلوالې ډلې غړي وو. په همدې حال کې د کونړ ولایت امنی قمندان جمعه ګل همت نن مشال ریډیو ته ویلي امریکایي بی پیلټ الوتکو بیګا داعش د چپې درې په ولسوالۍ په دیګل سیمه او نن طالبان د ماڼوګي په کلیګل دره کې په نښه کړل او 12 کسان یې وژل.
په دې برید کې د داعشي ترستانو یو ورځ سفر مسؤلین، مالي مسؤلین، د جزدزاد چاس په شمول د دې مشهور قمندان مولوي شیرولي په شمول په حرکت رسېدلي دي. د مولوي مسا په نامه چې د طالبان جزدزاد منصور او دا هم په حرکت رسېدلي دي.
د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې بلخوا ویلي دي چې دوی د وسلوالو پر ضد عملیات چټک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دی چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبره په چین کې نن وکړه. ویل چې روس د شمالي کوریا د اټمي راکټونو ازموینه غندي، خو د بندیزونو لګول بې معنی او بې اغېزې دي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې ممکن په شمالي کوریا ته پوځي ګواښ کول یو نړیوال بحران رامنځته کړي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نه شي او په قوي توګه به پوځي ځواب ورکړل شي. په برما کې د روهنجیا مسلمانانو پر ضد د تشدد استعمال په خلاف د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غږ پورته کړی دی. مسلمانو هیوادونو ویلي چې دوی په ملګرو ملتونو کې دا مسله راپورته کول غواړي. له تیرې میاشتې راهیسې د رپورټونو تر مخه له 400 څخه زیات روهنجیا مسلمانان وژل شوي. ایران او ترکیې پرون دا تشدد نسل وژنه وبلله. د رپورټونو له مخې له 90 څخه زیات خلک خپلو کورونو او کلو پرېښودو ته اړ شوي او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي. د میانمار یا برما حکومت د ملکي وژنو او کورونو د سوځولو پړه پر اسلام پالو وسلوالو ډلو اچي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد حق لري چې په مسکو کې د امریکایي سفارتي کارکوونکي نور هم کم کړي. هغه نن په چین کې خبرلاند وویل مخکې تر دې چې روس په دې اړه څه پرېکړه وکړي انتظار کوي چې حالات کمې خواته ځي. نوموړی همدارا زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت به حکم وکړي چې امریکایي چارواکو خلاف له دې وجې عدالت ته لاړ شي چې د دوی روسی سفارتي ودانیو کنټرول په خپل لاس کې اخیستې. تر دې مخکې روس حکم کړو چې امریکا دې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 سفارتي کارکوونکي کم کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته موسم حال او د پیسو بای وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنټ صوبې مود احمد الله ناوریدي د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. کارپو حسن حسکری وایي چې په پاکستان باندې د وسلوالو ډلو لخوا د وسلوالو ډلو په تور باندې راغلي فشار ډیر قوي دی.
پاکستان پہ ایک سفارتی دباؤ تو بڑھتا ہے.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند هارون شینواره وای چې دوا داسي ګوندونه چې وسلوالو ډلو سره تړاو لري رجسٹرډ کړی نه دي.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوانه پارټي رجسٹرډ کړی دي او نو زمونږ انویسټمنټ شوی دی او نو دوی تمونږ سره کې سم نشان الاټ کړی دی.
په باجوړ کې چارواکي وای چې د ټریفیک حادثات زیات شوی په ولس کې د اګاهي مهم پیلوي.
تو روزانہ بنیاد باندې تقریبا دو درې کیسونه اعتراضی کم چې دنیاشتي تقریبا شپېتو پورې کیسونه جوړیږي چې خلک چې دی هغه هم دومره آگاه نه دی د شفت اصولونه.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي د مشال تر څنګه سي. مشال ریډیو ته وګورئ د مونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري ورو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپورته ورو د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو القاعده او داعش سره سره حقانی شبکې لشکری طیبه جیش محمد تحریک طالبان پاکستان او ځین نور وسلوالو ډلو تاوتریخوالی غندلې دي. چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې ګاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي په لومړي ځل دې تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میشت جیش محمد لشکر طیبه ډلې هم وغندلې چې هند یې په خپل خوره کې په تاوتریخوالی تورنوي. نور تفصیل د احمد الله
د ګل پورس په چین کې شوې د بریکس تنظیم چې پکې برازیل، روس، هند، چین او سویلی افریقا شامل دي سرمشریزي غونډې وروسته جاری کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پیښو کې ککړ تنظیمونه او یا له دوی سره مرسته کوونکي د خپل منطقي انجام ته ورسولې شي. په درې څلوېښت پاڼو مشتمل اعلامیه کې ویل شوی دي چې تر هغه خاتمه کول اول د اړوند حکومت کار دی او په دې برخه کې نړیواله همکاري هم باید د اړوند هیواد د خپلواکۍ نه زیانمنولو او نه لاسوهنې له مخې وي. چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې گاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي په لومړي ځل د تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میش جیش محمد او لشکر طیبه ډلې هم وغندلې چې هند یې په خپله خاوره کې په تاوتریخوالي تورنوي. هند یو ځل پخوا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتلي وو چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر نوم دې د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي خو چین یې مخالفت کړی وو. د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې چین هم وس غواړي چې پاکستان د یادو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې ډلو د کاروایانو بدې اغیزې په چین هم پریوزي.
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے.
پاکستان دی په مثبت طریقې سره د حالاتو جاج واخلي او د داسې قسمت تنظیمونو دلته موجودګي زموږ په ګټه نه ده بلکې د دې په منفي اثرات پریوزي او ګڼم چې پاکستان لا د داسې ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایي کول پکار دي.
په لاهور کې د دفاعي او بارنو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د بریکس لخوا د جیش محمد او لشکر طیبہ غندل د هند سفارتی بریا بلی او وای
پاکستان پہ ایک سفارتی دباؤ تو بڑھتا ہے اب دیکھ
ددی لوجی پر پاکستان سفارتی دباؤ با زیاتی کی خدا پا قتل شچی د چین دا پالیسی صرف تر بریکس تنظیم محدود دا کنه پا مل متحد کی با ہم پخپل دریس و لاړوی زګ چې هند به د خپل دی کامیابی روستو دا کوشش کوي چې کله هم د ملګرو ملتونو د ترهګری پر ضد کمیټه غونډه کیږي نو بیا به پکې خپل زړه غوښتنه راپورته کوي.
واضح ویچ د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په پنجګور ولسوالۍ کې د ناصرګند وسلوالو کسانو په یوه برید کې د پاکستان پوځ د یو کرنل په ګډون درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په دې اړه باندې نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
تیر ماښام د ایران او پل ته څیرمه د پنجګور او واشوک ولسوالۍ ترمنځ د شنګر په غرنۍ سیمه کې د سرحدي عسکرو یو قافله هغه مهال تر برید لاندې راله کله چې هلته لاله مخه وسلوال کسان مورچزن او په قافله درنه وسله وکارولو. د برید په نتیجه کې د کرنل عامر په ګډون دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګپړو چارواکو په وینا چې وروسته په پیښه کې ټپیان سمدلاسه د علاج لپاره د کوټې و ملټري روغتون یا سی ایم ایچ ته رارسول شوي دي. بل پلو ته سمدلاسه په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر او انتظامی چارواکي واغځای ته رسېدلي او د مشکوک کسانو د پلټنې لپاره یې عملیات پیل کړي دي. خو د وروستیو اطلاعاتو پورې څوک نه و نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستی وه. د خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ضد دغه ډول بریدونه شوي دي چې زیاتره ذمېداري یې بلوڅ وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې ده. دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري د پیش په کلک سره غندنه کړې او دا د وسلوالو ډلو له لوري یو بوزدلانه حمل ګڼلې دي او زیاته کړې ده چې سرحدي عسکر به په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر تر هغه وخته پورې خپلې هلې ځلې روانې وساتي چې تر څو یې په بشپړه توګه ټوله وسلوالې ډلې د منسخه نوی وړي. بلخوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي هم د پنجګور د پیښې په کلکه سرغندنه کړې او ویلي دي چې سرحدي عسکرو په سیمه کې وسلوالې ډلې مخ له ډېرې کمزوري کړې دي چې له امله یې اوس دوی مخامخ نه بلکې و پټ وارو کولو ته اړ کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولہ ذرا یو سلو دیرش، پینزلہ ذرا دری سو شپیت او پینزلہ ذرا و سو پینز پنزوس.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د کراچۍ پولیس وایي چې د دوشنبه په ورځ په دغه خار کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان سلور وسلوال وژلي چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو ککړول. دغه چارواکي همدا شان داوه کوي چې په وجل شوو ترهګرو کې یو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې هم ملوث وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې زبی شفق را لېږلی.
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریکي طالبان پاکستان سرور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سوات کې پر ملالی یوسفزی په برید کې هم ملوث و. د کراچۍ ښار د پولیس یو مشر راو انور په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې د ترهګریزو بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه دوشنبه په ورځ ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړه چې په نتیجه کې له پولیس سره په نښته کې څلور وسلوال ووژل شول. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریکي طالبان پاکستان سوات څانګې غړي دي او په خبرې په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریکي طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې هم ملوث و. نوموړي همدا شان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزی پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ و.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی
دیوی سلور کسان وجل شوی چې تحریک طالبان پاکستان غړی دی. په دې کې یو کس خورشید نمیږي چې تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله نږدې خپلوان دی. دا پر ملالی یوسفزی په برید کې ملوث او په سوات کې پر امنیتي ځواکونو هم په ډیرو بریدونو کې ککړو. ملالی یوسفزی د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکی چې 2012 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 9 نیټه پرې وسلوالو په سوات کې هغه وخت برید وکړ چې له ښوونځي کور ته په لار وه. په دغه برید کې هغه له خپلو دوو ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شوه چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالی یوسفزی تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپل کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونه وړ ده چې ملالی یوسفزی په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شینواری وای چې که څه هم په پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي دوه نوي سیاسي ګوندونه ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن نوي ګوندونه جوړ شوي دي، خو تر دا مهال دوی دغه ګوندونه رجسټر کړي نه دي. تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په دې نږدو کې د کلادم وسلوالې ډلې لشکرې طیبه او جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د بلې وسلوالې ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل چې په ترتیب د ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن په نوم باندې سیاسي ګوندونو جوړولو اعلان کړی دی، تر دا مهال دغه ادارې دوی سره رجسټرډ نه دي. د مرکزی الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مشر هارون شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ملي مسلم لیگ د رجسټریشن لپاره دوی ته د اختر نه مخکې درخواست ورکړل شوی دی، خو لا پریکړه پرې نه ده شوې.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوه پارټیان رجسټر کړی دي او نو زمونږ انویسټمنټ شوی دی او نو دوی ته مونږ څه قسم نشان الاټ کړی دی. الیکشن کمیشن اف پاکستان چې یو آئینی اداره ده د پاکستان، سیاسی گندونا رجسٹر شوی دی، نو ایک نہ ملی مسلم لیگ شته او نو داخله پارٹی.
د کله نه چې په پاکستان کې په فعال وسلوالو ډلو د دغه هیواد او نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا مالی بندیزونه لګول شوي او دغه ډلې کلادم ګرځول شوي دي، نو مخکې به د بندیزونو نه پس د خپل فعالیتونو او چندو راغونډولو په مخه د خیر خیګړې ادارې جوړولې، خو اوس یې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. په پیښور کې مې سیړنکار رحیم الله یوسف زینه وپوښتل چې کلادم وسلوالو ډلو ولې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. نو نو موړی وای
وسلوال ډلې چې کومي نو هغه اکثر داسې کار کوي چې د خدمت خلق او شوبه هم د رټینګ کې او د هغه مختلف نومونه باندې بیا دوی چې موږ د خلکو خدمت کوو د فلا زما خیال دی چې دا خو دوی یو لار ځان لته دا کوي چې دوی خپل فعالیت کوي. چنده هم را غونډي قانوني غونډه کې دي ځان شکل ورکې دا خو د دې غټ مقصد دی او دې بزان بیا رسی میډیا ته هم خلکو ته هم پټاکنو کې هم ممکن به سیسه واخلي او که دې تش دغه نوم استعمالي او بیا پټاکنو کې هم سیسه واخلي نو بیا خو مې فیصله کړی دا چې دې به سیاست کوي نو دا بیا د دې نور غرض او مقاصد دي نو د دې اراده دي
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې دوی سره د سیاسي ګوند رجستریشن یو ځانګړې طریقې او شرطونه دي او چې کوم ګوند هم په هغه شرطونو پوره وخیږي نو مونږ یې رجسٹر کوو خو د دغه ادارې په خبره تر دا مهال ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن ګوند یاد کمیشن سره رجسٹرډ نه دي
ل یو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو اسلام آباد کې په مهمو ملکونو کې د پاکستان د سفیرانو غونډه روانه ده چې درې ورځې پورې به جاری وي په دې کانفرنس کې به خارجه پالیسی او ملکونو سره په اړیکو خبرې اترې کیږي د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس دی خو د کارپوهانو په نظر په اوسنی وخت کې دا ډیر مهم کانفرنس دی د دې په اړه نور اورو زموږ د خبریالې رابعه اکرم خان دا راپور
دا کانفرنس به د پینسم نه تر اوم سپتمبر پورې جاری وي د لړکی د تیر زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر بیان نفیس کریا ویلی وو
سلیکټډ امباسډرز اف پاکستان
د پاکستان منتخب سفیران به د کانفرنس کې ګډون کوي د پای غونډې مشري به وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي د خارجه ځینی مهم امور په اړه به د کانفرنس کې بحث کیږي د پاکستان خارجه وزیر خپل څوکۍ سمبالولو سمدستي پس دا فیصله کړې و چې د سفیرانو کانفرنس به راغواړي
تیر کال هم د منتخب سفیرانو غونډه رابلل شوې و چې پکې هند چین افغانستان امریکا ملګرو ملتونو ویانا او روس کې کارکونکو د پاکستان سفیرانو ګډون کړی و خو دا کانفرنس داسې وخت کې کیږي چې تیره میاشت امریکې لخوا د سیمې افغانستان په اړه نوې پالیسی اعلانولو پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان خبردار کړی وو چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پټنسیونو په اړه اوس نور خاموش نشي پات کېدی پاکستان د امریکې نوې پالیسی په اړه خپل سخت رد عمل ښودلی وو او ویلی وو پاکستان دا تورونه ردوي د لړکی پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپور سمشام منوای چې داسې کانفرنسونو کې ګاونډي او نور ملکونو سره په معاملو خبرې اترې کیږي
پاکستان سره وارننګ ورکړی دی چې تاسو سپورټ ختم کړی دی افغاني نتور کو دا ټول نلوی خبره په دغه یو بیا چې کوم دی د هند سره چې کوم تعلقات خراب شوي دي دغه خبرې به بیا د ایران سره چې کوم ټینشن راغلی دی دا خبرې به هم افغانستان سره چې کوم حالات خراب شوي دي په پوله باندې دی چې کوم امپیکټ وی پر سی پیک باندې ون بیلټ ون روډ باندې په امن باندې په سټیبلټی باندې دا خبرې به وي
خوانی سفیر بیرستر زای سید په وینا چې د داسې غونډو د لارې سفیران وزیر اعظم سره معلومات شریکوي او ورته تجویزونه هم ورکوي
یونایټډ سټیټس خپل پالیسی ریویو کړي دا وی هم خپل پالیسی به ریویو کوي دا چې څه د انوایز ویوز دی ولې چې هغه داسې کروشل ځایونه کې دي چې هغه اډوایس ورکول شي نو د دې لپاره دا کانفرنس انپوټ به دوی به ورکړي خپل انوایس
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس سي او تیر کلونو په شان سخ کال هم رابلل شوی دی
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو خیبر پختونخوا ته ورزو د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د ډنګي ناروغینو د مړو شو کسانو شمیرا بخنه غواړم خیبر پختونخوا کې د ډنګي ناروغینو د مړو شو کسانو شمیرا اتلسو تر رسیدلې ده د پیښور د خیبر ټیچنګ روختون ویان فرهاد علی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په یاد روختون کې یو خزه ونن یو ماشوم دغه ناروغینو مړ شو په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوس راکې
د پېښور د خیبر ټیچنګ روختون ویان پر هدالی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په یاد روختون کې یو ښځه او نن یو ماشوم د دغه ناروغۍ نه مړ شو. په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ د سارنې د څانګې د شمیرې تر مخه د دې تازه دوو مړو سره د ډینګي ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو تازه شمیره 1100 ته ورسېدله. مشال ریډیو سره په مرکه کې د خیبر ټیچنګ اسپیټال ویان پر هدالی خان زیاته کړه،
چونکی پروینشل حکومت نے ایمرجنسی ڈکلیئر کړی و، ایمرجنسی نه علاوه اکثر 15 کې کوم کار کردګی و، او څو مریضان موږ ډینګی راغلی او نور مریضان راغلی، هغه باندې روشنی واچول شو، او دې نه علاوه لکه موږ حکومت او بورډ او ګورنمنت ته څو سجیشن او څو اقدامات رال، هغه موږ حکومت ته او خپل بورډ ته لیږو چې دا غیر
پر هدالی خان زیاته کړه چې تر ټولو زیات د ډینګي ناروغان د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون ته راوړل کیږي، او په یاد روغتون کې د دغه مریضانو د علاج لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي.
موږ به سپیشل لکه د ډینګي کلینک 14 غنټه موږ کولای شو، پاکستان د ډینګي کلینک دی، هغه کې چې کوم دینو اته ډاکټران ناشتي د نور پکې د لباسې کمیټې چې په هغه کې زمونږ ډایرکټر خپل هغه لباسې دغه چې کوم دینو سپرایز کړي او سپیندل سټاف پکې ناشتي.
په خیبر پښتونخوا کې د سلورو زرونه په زیاتو کسانو کې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ پخلی شوی دی، او دا مهال د سلورو سوونه زیات د ډینګي ناروغان په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړي شوی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو د افغانستان جلال آباد خارته. د جلال آباد خار په امیر شهید بن کې هر ورځ په سلګونه تنه په نشئی تو کوروګ دي کسان ورټولېږي، او ټول ورځ ډول ډول نشئی تو کې استعمالوي. د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي د نشئی تو کو آزادانه خرڅلاو د نشئی تو کو د استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راوستي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د دوی امنیتی منصبین وخت نا وخت د نشئی تو کو پلورونکو نیسي او د قانون منګلو ته سپاري. نور حال باز محمد عابد راکي.
د خار اوسیدونکو په سیمایزو چارواکو تور پوری کوي چې د نشئی تو کو د پلورونکو په وړاندې اقدام نه کوي. نشئی توکي په آزاد ډول پلورل کیږي چې له عمله د روغدو کسانو شمیره ورستر بلې مخ په لوړې دوده. اجمل امیر شهید بن تسیر مدوکانداری کوي، د دې یادې ستونزې په اړه وایي.
دا کوم کسان چې دلته اوس خلک راځي، د دیوال خوا کې تاسو خپلم غوري نور خلک غوري پډیر ته دا سره پډرین موجود دی، او نشې کوي ار صدا د ښکارا خرسي او سټکس خلک چې څوک ورغی حکومت د بارم آزاد دي ارشاد آزاد.
په نشې توکو اخته کسان هم د دغه ناوړه توکو پرې خودو ته لیواله دي، خو ګود محالې درملنې ته اړتیا لري چې دوی ترې به برخې دي. دوه تنوې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
زول نه غواړم چې هسپتال ته زلاړ شم، عزیزان روخ کوم پیش ز خپل وجود روخ کوم ورسېدل زه د نور لنیسیت وکم چې ور نور بس ته نور داشه مکوي.
دای ور دیوالو چې غسر ګرځیدم ناغه په دې شی باندې راوړم چې خبرې دم دې کې ډوب شوی اوس غواړم چې پرې د مخولکا دومره د چې وسیله جوړې د سړی سره دغه د مشغولې مونږ متي بچ او جون خو متواته باندې هر څه ته بشو عزت جون هر یو شی
سره لدې چې په جلال آباد کې د نشئی توکو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره روختون پالی کوي، خو د دوی د فعالیت سره سره به هم په نشئی توکو د اخته کسانو شمیره ورستر بل لوړیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند انعام الله میخیل وایي چې دوی د ګڼو معتادینو درملنه کړي، خو د سالم مصروفیت د نشوالي له امله یې بیرته نشئی توکو ته پناه وړې ده.
عامې روغتیا وزارت پالیسی دا ده چې یو معتاد باید د 15 کال په درملنه کې وساتل شي، او دې وروسته باید دا یو عادي انسان په توګه ټولې دغه د نورو ادارو هم دغه ځای کې مسؤلیت شته دی. هغوی ته بیا پر وخت باندې د نشه یي توکو رسېدنه او د هغې اوزګار پاتې کېدنه بیا دوی په معتادیت باندې اخته کوي.
د معتادینو په خبره په جلال آباد ښار کې نشه یي توکي په آزاد ډول پلورل د دې سبب شوي چې دوی عمل پرېښودو ته نه پرېږدي. خود ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی وایي چې امنیتی منصوبینو وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکو نیولی او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي.
زموږ امنیتی ارګانونو هر محل هڅه کړې ده هغه کسان ونیسي څوک چې په خار کې کشف شي چې دوی نشئی توکي پلوري هغه نیولې دي، د قانون منګولو ته سپارلی زموږ کشپی او امنیتي ارګانونه کار کوي په دې برخه باندې تر څو غصري سرچینې پیدا کړي چې له کومه ځایه دغه توکي پلورل کیږي تر څو د پلور مخه ونیول شي. په ښار کې
بلخوا شنون کې په دې باور دي چې په ننګرهار کې د نشه یي توکو کرکیلا هغه څه دي چې په جلال آباد ښار کې ډیری ځوانان په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې درنګ ساعت کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې ویل چې هیوادي ګاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپلې اړیکې غواړي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې تېره ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې هیوادونو ټولې نیول پاکستان میشته وسول ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي او هغوی چې د دې ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. په دې ټولنه کې چین، روس، هند، برازیل او جنوبي افریقا شامل دي. خیبر پختونخوا کې لډینګي ناروغي څخه د مړو شو کسانو شمیره ولسو ته رسیدل. د پېښور د خیبر ټیچنګ روغتون وایند فرهاد علي خان نن مشال ریډیو تول چې دوی په خپل روغتون کې د دې ناروغانو د درمن لپاره پوره کار کړی دی او هر څه ورته برابر کړی دی. چارواکي وایي وسوالو نن سهار د خبر ایجنسۍ له لوړګي څخه ولس کسان وتښتول. د خبر ایجنسۍ یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ننول چې دا نه د معلومه چې دا کسان چا تښتولې دي. د کراچۍ پولیسو تایید کړی چې تیر ورځ دوی په لاس وجود شو څلورو پاکستانی طالبانو کې یو تن د دې ډلې مشر ملا فضل الله خپلوان دی. د دې ښار د پولیسو مشر راو انور پرون خبرلاند ویل د عملیاتي د استخباراتي معلوماتو په بنیاد وکړل. د افغانستان کندوز ولایت امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدین مشال ریډیو ته ویل تیرش په افغان کمانډو زوکونو په چردرې ولسوالۍ کې اتلس نقاب پوشه وسلوال وجلی دي. هغه ویل چې دا کسان د کمی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. په همدې حال کې د کونړ ولایت امنی قومندان جمعه ګل همت نن مشال ریډیو ته ویل چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو بیګا په داعش او نن په طالبانو حملې کړې او دولس کسان یې وژلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د امریکای د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلې او ویلې دي چې دا بندیزونه به منفي نتیجه ورکړي. امریکا ویلې و چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو په وړاندې چوپ نشي پاتې کېدی او په قوي پوځي ځواب به ځواب ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته بشیر غوا وړاندې کول. اوس د پاکستان خبر شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداري د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا پاکستان ته د سیاسي مذاکراتو په وړاندیز باندې لیکلې او وایي د منطقې ته موجوده صورتحال پر وړاندې کې د افغان ولسمشر دا بیان د ستاینې وړ او ګټور دی، ځکه چې لدې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالي کې کمی راشي چې نه یوازې به د دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره بلکې د جنوبي ایشیا لپاره به د امن او استحکام سبب هم وګرځي. د اداري په وینا که څه هم د امریکا کې صدر ډونلډ ټرمپ د نوی افغان پالیسۍ وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته د زیان رسیدو یره پیدا شوې و، ځکه چې امریکا هندوستان ته په افغانستان کې د کردار ادا کولو ویلي وو. خو چې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا بیان راغی نو هیله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات ښه شي. اداري زیاتوي اکثره وخت دواړو هیوادونو په یو بل تورونه لګولي چې د دواړو خواو ترهګري کیږي، خو که وکتل شي نو افغانستان د ډیورنډ کرخه د پاکستان سره بین الاقوامی پول نه تسلیموي او هم په دی وجه وسلوال د پولی دواړو خواو اوړي راوړي. بل پلو د پاکستان دریز دی چې د پولو د مضبوط د سار د نظام نه بغیر ترهګری نشي کابو کېدی، کوم چې د جګړې او تاوتریخوالي سبب ګرځېدلې. اداري اخیری کې لیکي په منطقه کې به امن اهل پځای کې چې امریکا د ځمکني حقایقو پر وړاندې کې افغانستان خپل وعده پوره کولو ته پریک دی، ځکه چې د پاکستان او افغانستان کامیاب مذاکرات د امریکای او د کابل حکومت تر تنکو رویو سره تړلې دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د متحده قومي موومنت او پسین اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهر الله حسن باندې په کراچۍ کې په شوې حمله باندې لیکلي او وایي که څه هم په دې حمله کې نوموړی بچ شوی خو یو لاروی ماشوم، یو پولیس اهلکار او حمله کوونکی پکې وجل شوی. ادارې دا حمله د کراچۍ په امن حمله ګڼي او وایي دا د کراچۍ د امن پر ضد یو سازش دی. باید چې صوبایي حکومت، وفاقی حکومت، عسکری مشر والے او قانون نافذ کون کی ادارے پر فوری توگا ددی مخنیوے باوری کڑی.
دسمی حالات او دنڑے مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې د شمالي کوریا د نوې ایټمی آزموینې او د هغه او د هغې د اهدافو او نېشنل انټرست مجلې بیا هم د شمالي کوریا د پوځي او ایټمی پرمختګونو د مخنیوي په چارو کې د امریکا د رول په څیر موضوعاتو ته لیکنې خپرې کړي. مهم ټکی یې هارون باچاوروي
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي شمالي کوریا د رواني سپتمبر میاشت پر درېمه شپږمه ایټمی آزموینه وکړه. د لیکنې تر مخه د کیم جونګ یون په مشرۍ د شمالي کوریا حکومت د روان کال په اوږدو کې تر هغه ډېرې د میزایل توغولو آزموینې کړې چې د هغه هېواد د پخواني مشر کیم جونګ دویم د شاوخوا دوه لسیزې دورې پر مهال شوې وې. لیکنه کاږي د دې آزموینو په ترڅ کې چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قراردادونو په پام کې نه نیولو سره کوي، دغه هېواد امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ته پیغام ورکول غواړي چې په اټومي وسلو سره د هغوی د پنخه کولو توان لري. شمالی کوریا د خپل پوځي استعداد پیوړی کول په ترڅ کې همدارز غواړي د امریکا د دې د متحدانو او چین ترمنځ اړیکې خرابې او ډیپلوماټیکې ګټې ترلاسه کړي. لیکن وايي امریکا کولای شي له جاپان او جنوبی کوریا سره د درې اړخیزي همکارۍ چارو پیوړی کول په ترڅ کې د شمالی کوریا لخوا د متوجه شوی پوځي او اټومي خطرونو مخه ونیسي. نیشنل انټرسٹ مجلې هم په لیکنه کې د شمالي کوریا د نوو اټومي ازموینو او پر ضد د لا ډیرو سختو نړیوالو بندیزونو د اړتیا موضوع راخسته. په لیکنه کې راغلی سپینه ماڼۍ باید پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو لا سختولو کمپاین مشري پر غاړه واخلي او پر چین او روسیې فشار راوړي چې د شمالي کوریا د عایداتو محدودولو په چارو کې مرسته وکړي. لیکنه کاږي ورستی افشا شوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا له 2009 زیږیزا تر روان 2018 پورې چینایي بانکونه کارولي چې له امریکایي مالی نظامه د څه د پاسه 2 اربه ډالرو ورکړه راکړه وکړي. چین او روسیا له هغو شمالي کوریایي ادارو سرکار کوي چې د اټومي موادو د انتقال لارې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کوي. لیکنه زیاتوي واشنگتن باید پر دې فعالیتونو بندیز ولګوي او مسکو او بیجنګ ته ووایي چې شمالي کوریا ته د مالی اسانتیاو برابرول په برخه کې سخت غبرګون به وښیي او چینایي او روسي ګټې به په نخښه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا د توغندو او جوهري اسمنو خلاف په تر ډېره غلي پاتې نشي. دوی وایي د ځان او د خپل اتحادیانو د ساتنې لپاره به هر اړخي دا ګامونه پورته کوي. شمالي کوریا د سپتمبر په درېمه نیټه ویلي وو چې دوی په بریالیتوب سره د یو هایډروجن بم اسمنه کړې ده. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیزي نجیب عامر وړاندې کوي.
وروسته لغې چې شمالي کوریا خپل شپږمه جمهوری آزموینه وکړه، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې هېواد یې چمتو دی چې د ځان او د خپلو اتحادیانو د دفاع لپاره هر اړخیزي سفارتي او جوهري صلاحیتونه په کار راولي. سپینه ماڼۍ وایي ډونالد ترامپ دا څرګندونې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته په یو ټلیفوني تماس کې کړې دي. تر دې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې شمالي کوریا د اټومي ازموینې په کولو یو خطرناک ګام پورته کړي او امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره له پوځي غبرګونه لاس وانخلي. که څه هم د شمالي کوریا د بیلیسټیک او جوهري توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې دی، خو پیانګ یانګ په وار وار له دې بندیزه سرغړونه کړې ده. شمالي کوریا د سپتمبر په درېمه نیټه ویلي چې دوی په بریالیتوب سره د یو هایډروجن بم آزموینه کړې ده. په ظاهره دا تر ټولو لوی اټومي آزموینه ښکاري، پیانگ یانگ وویل چې د دوی شپږم اټومي ازموینه پوره بریالۍ وه او د دغه هیواد د اټومي پروګرام د بشپړولو لپاره یو مهم پرمختګ دی. د شمالي کوریا لخوا د هایډروجن بم د استعمالولو په پریکړه نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي او دا کار غندل شوی دی. چین ویلي شمالي کوریا باید دا ډول بدو کارونو ته د پای ټکی کیږدي. روسیې ویلي د شمالي کوریا دغه اقدام جدي پایلې لرلی شي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته تر ټلیفون کولو مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلو چې د شمالي کوریا قول او فعل د امریکې لپاره له خطرې او د دښمنۍ نه ډک معلومیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، فارن پالیسی مجله لیکي چې د افغان جګړې په اړه د ډونالډ ټرمپ د تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د جګړې د خاتمې په اړه کوم تقسیم الاوقات نه دی ورکړل شوی. د دې مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغان جګړې په اړه د پخوا په شان کوم مصنوعي تقسیم الاوقات نه دی اعلان شوی. د مجلې په خبره د افغان تګلارې په اړه د ډونالډ ټرمپ د تقریر نه پس چې په مطبوعاتو کې څومره تبصرې هم شوې دي، په هغو کې یوه خبره مشترکه وه او هغه دا چې امنیتی څېړنکارانو په یوه خوله ویلي چې د پوځي تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا وي چې خپل دښمن ته به دا نه په ډاګه کوي چې کله به د جګړې میدان پرېږدو او کله به د سرتیرو شمېره کې کمی زیاتې راولو. د دوی په خبره که دښمن ته ستا د هلو دلو معلومات وي نو مطلب یې مکمل شکست دی. د مجلې په خبره او هم دغه کار د پخوانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بیا بیا تکرار کړو. د مجلې په خبره د ډونالډ ټرمپ د افغان تګلارې دویمه مهمه خبره د هغې کلکې ژمنې اعلان دی چې ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې په جګړه کې بوخت امریکایي سرتیرو ته هر ضروري سهولتونه او جنگي سامان ورکوو او د جګړې په اړه به داسې جنگي قوانین متعارف کوي چې دا تګلاره نه یوازې په مؤثره توګه پر مخ ولاړه شي بلکې وخت هم ډیر وانخلي. مجله زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ د خپلې نوې افغان تګلارې په اړه ویلي دي چې په افغان جګړه کې په برخه اخیستونکو پوځي کمانډرانو یې د اوباما لخوا هغه بندیزونه لري کړي دي چې له مخه یې د دښمن سره د جګړې پر مهال محدود اختیارات وو. ښاغلي ټرمپ دغو پوځي مشرانو ته د جنگ په اړه د فیصلو کولو مکمل واک ورکړی دی. مجله زیاتوي چې د نوې افغان تګلارې په اړه د ښاغلي ټرمپ د وینا درېیمه مهمه خبره د پاکستان لخوا په افغان جګړه کې د مسلو پر رامنځته کولو توجه مرکز کول وو چې دغه هیواد هغو وسلوالو قوتونو سره یا خو نیغ په نیغ مرستې کوي او یا د هغوی فعالیتونه په خپل ځمکه برداشت کوي او سترګې پرې پټوي. مجله زیاتوي چې د پاکستان په دغو هلو ځلو د امریکا پخوانو ولسمشرانو هم خپلې اندېښنې څرګنده کړې وي، خو دغه ایټمي وسله لرونکي هیواد ته د ښاغلي ټرمپ غوندې داسې نیغ په نیغ خبره چا هم نه وکړې، ځکه چې چا هم داسې نه شو کولی چې دغه ایټمي هیواد باندې د حد نه زیات فشار واچوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، یو بل نړیوال موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. دا ښکاري چې په منځني ختیځ کې د سعودي عرب او قطر ترمنځ کشاله د ایران په ګټه تمامېږي. سعودي عرب او عرب اتحادیانو یې په دې نظر په قطر بندیدونه ولګول چې د دوی غوښتنې به ومني، خو دغه هیواد نه یوازې د غوښتنو منلو ته تیار نه شو بلکې د ایران سره یې هم اړیکې لا نورې زیاتې کړې. په دې اړه تفصیل درته منور شاه وړاندې کړي.
د روان کال په جون میاشت کې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو په قطر یو شمیر بندیزونه اعلان کړل چې پکې د ځمکې، فضا او سمندر د لارې په یادو هیوادونو د قطر تګ راتګ بند کړی شو. سعودي عرب او اتحادي هیوادونو یې قطر ته دیارلس غوښتنې وړاندې کړې چې پکې د نورو ترڅنګ د ایران سره تعلقات کمول او الجزیره ټلویزیون بندول هم شامل وو، خو قطر دغه غوښتنې ونه منلې او دغه کشاله لا هم دوام لري. دی ډیپلوماټ مجلې په خپل یو لیکنه کې ویلي قطر ځکه دغه غوښتنې رد کړې چې ایران او ترکی ورسره په دې بحران کې ډیر ملاتړ وکړ، او دویم دا چې په قطر کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا تر ټولو لوی پوځي مرکز موجود دی، نو ځکه بعد د هیواد پر ضد د سعودي عرب او اتحادیانو لپاره کوم لوی ګامونه پورته کول آسان نه وي. د مجلې په وینا د حالاتو لوجه قطر ایران ته نور نږدې شو او دا مهال په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د باغیانو د مرستې نه هم شاته کیږي ځکه چې ایران د ولسمشر اسد نږدې پلوي دی. دا راز ترکی هم تیره میاشت وویل چې په شام کې د واکمنۍ بدلول نه بلکې د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پکار دي. د قطر په ملاتړ کولو د ترکی او سعودي عرب ترمنځ هم تعلقات متاثره شوي دي. مجله لیکي چې د سعودي عرب له ناسمو تګلارو ایران ډیره سفارتي ګټه پورته کړه، یعنی سعودي عرب زیاتره په سیمه کې د شیا سنی سیاست په بنیاد اتحادونه جوړ کړي خو له ایران سره د دوو سنی اکثریتي هیوادونو لکه قطر او ترکی ملګری کېدل څرګندوي چې په منځني ختیځ کې نور د شیا سنی په حواله اتحادونه جوړول مشکل شول او ایران چې تل د شیا هیواد په نوم د توپیر اخکار وو دا مهال په سفارتي توګه د دې مشکلاتو نه په وتلو ښکاري.
مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه باندې ده. نیوزویک مجله لیکي چې اوس اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل توجه په ښځو مرکوزه کړې ده او غواړي چې ښځې جنګیالۍ د هغوی په لیکو کې شامل شي. د دې مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. نیوزویک مجله لیکي چې تازه سیړنو نه څرګندېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله خپله پخوانی بیانیه بدله کړې او اوس غواړي چې خپلو لیکو کې د ښځو ګډون یقیني کولو لپاره خپله پروپیګنډا په ښځو مرکوزه کړي او هغوی ټوپک وچتولو ته مایله کوي. مجله په لندن کې میش د یوې سیړنیزې ادارې د خبر پاڼې په حواله زیاتوي چې که څه هم په عراق او شام کې د ځانمرګي بریدونو په لړ کې د ښځو ونډه زیاته وه خو یادې ډلې د دې نه مخکې په روایتي توګه په جګړه کې د ښځو د ټوپک وچتولو مخالفت په دې وجه کړی و چې جګړه یوازې د نارینه و کار دی. خو اوس دغه ډله خپله روایتي تګلاره کې بدلون راولي او ښځې هڅوي چې د جګړې برخه جوړه شي. مجله لیکي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې به همیشه په جګړه کې د ښځو برخه اخیستل ښه نه ګڼل او که څه هم ښځو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نوم ډیر بریدونه کړي دي خو هغوی ته همیشه یادې ډلې خپل جنګیالي نه بلکې پلویان ویلي دي. خو په 2015 کال کې د امریکا په سان برنارډینو سیمه کې هغه پاکستانی نژاده میرمنه تاشفین ملک د یادې ډلې په لیکو کې یوازینی جنګیالی یادیږي چې یو شمیر کسان یې په ډزو وژلي وو. د مجلې په خبره په 2008 کال کې یادې ډلې په خپلو لیکو کې ښځو ته ویلي وو چې هغه سیمو کې بریدونه کولی شي چېرته چې د دغې ډلې نارینه جنګیالي نه شي توانېدی. خو غربي رسنۍ د یادې ډلې په لیکو کې شاملې ښځې یوازې د کور ودانې او مور په رول کې یادوي. مجله مخکې لیکي چې په خاصه توګه په یورپي هیوادونو کې د بریدونو تر شا د ښځو رول یا خو د پلان جوړونکو وو او یا پکې خپله شاملې وي. په 2018 کال کې د پیرس د یوې ګرجې مخې ته په موټر کې د زهرجن ګیس د یوې ډبې ښودو په تور د فرانس پولیسو درې ښځې ګرفتاره کړې وې. بلخوا په تیر کال کې د لندن پولیسو هم یو شمېر ښځې یادې ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. په پیرس کې یو سرکاري وکیل مجلې ته ویلي دي چې اوس چارواکي ډېره په دقیق توګه ښځې ساري او په خاصه توګه هغه ښځې چې د عراق او شام ناراستنې شوې وي هغوی به هرو مرو سارلې کیږي. مجله زیاتوي چې یادې ډلې لخوا په خپلو لیکو کې د ښځو د شمولیت په اړه نوې تګلاره پس له هغې رامنځته شوې ده چې په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ کې د عراقي او شامي ځواکونو سره په جګړه کې د یادې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي له منځه تللي او سخت زیان ورته رسېدلی دی.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیم بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ودو باجوړ ته تاسو ته معلومه چې په باجوړ کې چارواکي وایي چې دغلته کې هر میاشت د 500 زیاتې ترافیکي پیخي کیږي. د دې ترڅنګ په ټولو قبایلی سیمو کې د ترافیک نظام نه دی رایج. نو په دې اړه باندې هلال احمر په باجوړ جنسه کې تابعیا کړی دا چې د ترافیک په حواله سره آگاهي خورکی نور تفصیل شانه واسطه راکړي.
پولیټیکل انتظامی باجوړ ایجنسی منصوبه لري چې په سیمه کې د ټرافیک قانون جوړ کړي. دغه گاډو د ډرایورانو څارنه به تربیه شوي ځای لیویس فورس غړي کوي چې ګنې کوم ماشوم یا بغیر له ډرایورۍ د لایسنس څخه څوک ګاډی نه چلوي. څو ورځې وړاندې هلال احمر پاکستان باجوړ څانګې هم په دې لړ کې یو مهم شروع کړی و چې ډوبې د ټرافیک په اړه خبرتیا مهم و. د یادې ادارې لخوا د راغونډ شوي معلوماتو تر مخه په سیمه کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکي حادثې کېږي چې وجه یوازې د ټرافیک یا د ګاډو د چلولو د قانون نه خبرتیا ده. دغه اداري ایجنسی سیکرټری شاه حسین وای
روزانه بنیاد باندې تقریبا 2-3 کیسونه شرازی کم چې دنیاشتې تقریبا 50 پورې کیسونه جوړیږي چې خلک چې دی عوام دومره آگاه نه دي د ټرافیک د اصولونو. نو دې په وجه باندې مونږ هلال احمر پاکستان مونږ دا ذهن تم خیال را لې چې د باجوړ خلک په ټرافیک د اصولو باندې پوه شوی نه نو د ټرافیک مسلې چې دی هغه نه حل کیږي.
بل خو د سیمه اوسیدونکو ډرایوران هم وای چې په سیمه کې د نان کسٹم یا بغیر له ټیکسونو راوتلي ګاډي زیات دي. نو زیاتره وختونه ورته ماشومان ناست وي او چلوي. سبزلی خان هم د باجوړ اوسیدونکو یو ډرایور دی او وای ویل
کوم ماشومان یې د 10 کال نه عمر کړي دې کسان نو قانوني کاروي وکړي نو به ورته چې نه کېږي چې کوم ماشومان یې ګاډو ته راوځي کوم نه ذهن او دغه خپل کار نه کوي د سکول نه پټ شوی د پلار ګاډي راوځي مطلب کار دی چې کاروي وشي.
په باجوړ ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی هم په لړ وخت کې د ټرافیک لپاره د قانون جوړولو منصوبه لري. د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل وویل
پولیټیکل جنډ د دې لپاره نه یو پروګرام جوړ کړی دی هغه ټرافیک والے او ته مقرر کړی الله د دې لپاره تنظیمات روان دي چې شي ویډیو سټیګي کنه څنګه چې زه خبر کې دا نظام دی د قشان ته دلته کې دا نظام دی دا غیر خپل وردی دا کوشش کوي چې دا سب نور وځي.
د سیمې د ولس پوینا چې باجوړ کې د ګاډو شمیر اورس پورس زیاتېږي ولی سرکونه لا هم هغه واړه دي چې په خو جوړ شوی. نو که حکومت د ټرافیک د قابو کولو لپاره کومه منصوبه جوړ کړه نو ممکنه ده چې حادثې کم شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو افغانستان ته اوریدونکو په دې ورستو کې د خوست فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو لخوا د تاریخي مذهبي او دودي دورو په مناسبت د علمي او ټولنیزو دستورو په خوا کې مشاعره هم جوړیږي. د دغه شان یوې مشاعره حال نجیب الله الوخین
دا ځل د دوشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د څړبن ادبي او ټولنیزې ټولنې د لوی اختر په ویاړ د مندوزیو سیمې په حسنځیو کلي کې د بیلابیلو سیمو د شاعرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو په ګډون مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې غړي ولی مدخان خادم مشال راډیو ته وویل په مشاعره کې د شعرونو له اورولو سربیره یو شمېر ویناوالو ځوانانو ته د ملي، مذهبي او دودیزو ورځو د لمانځنو په باب ګټورې خبرې وکړې.
چې په دې مشاعره کې د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو تکړه تکړه شاعران راغونډ شوي وو او د نظر خاوندان، د فکر خاوندان، مدني فعالان راغلي وو چې د اختر په مناسبت، د ملي ورځو په مناسبت بیلابیل ویناوې واورول او بیلابیل شعرونه واورول او دا مشاعره ډیره ګټوره مشاعره وه.
په مشاعره کې لیکوال او فولکلور پوه الحاج عبدالکریم پتنګ د دستوري ګډونوالو ته وویل چې شاعران باید په خپلو کلامونو کې د ټولنې د واقعیتونو ترجمانی وکړي. وروسته مشاعره پیل شوه چې خوا او شا 500 شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او کلامونه واورول. د اول شعر د اولولو بلنه مشر شاعر الحاج محمد عثمان عثماني ته ورکړل شوه.
تا چې لسونه نن وګډه کړو د دبل گریوان ته داسې وشمرا چې واده چول خپل گریوان ته تګي ارزوې درنه تند ته او به وختي به لپ کې راوړې تاس کروټ د کابل گریوان ته.
دویم شعر د ځوان شاعر ساده حیدر خیل وو.
تا چې وکتم لدینا ورسته نه يم پس لدغه حادثه ورسته نه يم هغه وخت وو چې مشپا ټوله رڼا کړه د رڼا له هغه شپې نه ورسته نه يم مخامخ چې درته ګورم خلق خان دی په محفل کې لبوسه نه ورسته نه يم.
ځوان شاعر فریدون ریان هم چې د مشاعره د وایندوی چارې سمبالولې په ځای ځای کې خپل او د ځینو شاعرانو انتخابي بیتونه لوستل.
ژوند ستا په کومه لار ګړنګ نشتا چاوي چې ازغای د ګل تر څنګ نشتا مګورا د مینې سادګی زما ستا په ننګو کې کوم یو رنگ نشتا راشه تاب د غیشو د کسړ غواړي دلته د ټوپک د توري جنگ نشتا رامې ورستا درت هم خالی جولای یارا په ملنګ د چا خلنګ نشتا.
قدرت الله درمان په خپل شعر کې د جګړو هغه بدې پایلې یاد کړې.
د جنگونو برکت ته ورته ګوره هدیرو کې آبادی د ډېره شوې په همدغه د حالاتو تقاضا د شاعرۍ کې مایوسي د ډېره شوې او د خوږو یارانو څنګ مې خالی کېږي د غربت مهرباني د ډېره شوې اوس درمان نه تش په نوم پاتې درمان یم اوس مې درد سره یاري د ډېره شوې.
د مشاعری په جریان کې د خوست یو بل تنځوان شاعر کبیر ریحان د پیر محمد کاروان یو کلام ترنم کړ.
تگی گلاب راته وې نره باران خوږ دې خوما د منلا ما جانان خوږ دې نړۍ به هم پګاوي د تورې ګړې پشان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دې
اردن کو دا خدا اختر په مناسبت سره په خوست کې را جوړه شوې د مشاعرې حال موریدو. خو په عمومي توګه باندې دا ځل اختر ډیر پرم نه تیر شو او په قبایلي سیمه کې په خاصه توګه د خلکو ته دا پرم نه اختر د یوې تحفې نه کم نو. فرهاد شینواری د ځینو ولسي وګړو سره خبرې کړې دي نو هغوی څه وایي چې په هغوی اختر څنګه تیر شو؟
زما نوم اولدار خان دی، صوبیدار یم. ډېر ښکلی اختر تیر شو او ډېر مزیدار اختر تیر شو. یو قسم داسې ناخوشګواره واقعه ونه شوه. زمونږ میچنۍ چاروازګۍ زیړۍ په دې ځای باندې زمونږ چې پوسټونه ښایسته ډپټي کړې ده او لویس خصدار مونږ لګولي وو په هر جمعت باندې.
نائب صوبیدار مصنف شاه شینواری لائن افسر سیکورټی مور کړی و بینر مورته لګولې و اړمبای ورځ نه مخکې دا اختر نه مخکې چې مطلب دا دز دز بنې وای پایرنګ بنې غشتونه باندې خاصدار په ټول ځو باندې خپل خپل په علاقې ورته سپارل شوې په مغه باندې ډیپټي انجام کړي تور خان باندې ان شاء الله اوسه پوری خبر هم نشته.
اته ولا پریدای منوم له اختر خو ډیر ماشاله ډیر کولای تیر شو ځکه چې یو خو مسافر راغلل مسافر خپل خپلوان سره په کې ولید ل خپل خپلوان له لوړ مبارکولا او دا ځل ډیر زبردست په داو چې ډیر پور هم نو خو صرف دا یو کور وو چې سروي له ګرونو کنه دا کوم چې افغانستان ته په دای ټیکس لاګاله 500 ټیکس په لاګاله 5000 ګرون کړیو خوراکونه خو په پیل او ریزن ته غرمله خټه روري ته جوړ کړو پختہ ماغه کړی دا پختہ ورته مونږ یو پټی دی کې هم جوړ کړی.
زمانو مفتاب ده ډیر خسته تیر شو ډیر خسته قربانه شو او سیا امن او امان او ډیر خوشاله وي او ډیر خسته خی اخترم تیر کړ خیر سره.
سندره جادوگره سندره جادوگره سندره جادوگره سندره جادوگره
د مشال رادیو په سندره جادوگری خبرونه کې د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:00 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو په ذهن کې څه قسمه هم داسې تجویز وي چې تاسو غواړئ چې مشال ریډیو تاسو د بار د خپل خبرونه خکولې شي نو هغه مونږ ته یا د ټلیفون د لارې او یا مونږ ته د پیغام د لارې را لېږلې شي. هغه تجویزونه دا هغه تجویزونه پر وړاندې کې مونږ تاسو ته لپاره د خبرونه ترتیبو او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی د بشیر واخنه د خبرونو لنډیز.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیران په غونډه کې ویل چې هوا دي ګوندی ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپل اړیکې غواړي. هغه د خبرې تر هغه وروسته کړی چې تیر ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې هیوادونو ټول نیول پاکستان میشته وسلوالې ډلې د سیمې زمینت لپاره د اندېښنې وړ دي. خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي له ډینګي ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسیدلې ده او دا مهال 400 کسان تر درملنې لاندې دي. د خبر جنسي چارواکي وای وسلوال نن سهار ل لوړګي څخه ولس کسان تختولې دي. د خبر جنسي تنظیمي چارواکي د نوم نخبرولو په شرط نن مشال لري تول نه د معلومه چې د کسان چا اولي تختولې دي. د افغانستان کندوز ولایت امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدین مشال ریډیو ته ویل تیر شپه افغان کمانډوز وکونو او هوایی حمله په چردرې ولسوالۍ کې اتلس نقاب پوشا وسلوال ووجل. هغه دا نه دی ویلي چې دا کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه به منفي نتیجه ورکړي. ولسمشر پوتین دا خبرې په چین کې نن وکړې. ویل روس د شمالي کوریا د اټومي راکټونو ازموینه غندي خو د بندیزونو لګول بې معنی او بې اغېزې دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلو چې د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نه شي او په قوي پوځي ځواب به غبرګون وښيي. په برما کې د روهنجیا مسلمانانو په ضد د تشدد استعمال په خلاف د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غږ پورته کړی دی. مسلمانو هیوادونو ویلي دوی به دا مسله په ملګرو ملتونو کې راپورته کړي. له تیرې میاشتې راهیسې د رپورټونو تر مخه له 400 څخه زیات روهنجیا مسلمانان وژل شوي دي. ایران او ترکیې پرون دا تشدد نسل وژنه وبلله.
او دې سره د مشال ریډیو د نن نه راته خبرونه وخت پای تر سی ما مجید بابر بشیر غواخ او اکرام مسکین یار ته اوس اجازه راکې. په دې سپو بتا سود امریکا غږ دی وری ډیو وری خا د باد وری الیوسه.